The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د ګل ورځ کال 2015 د اگست د میاشتې 23 نیټه دا وخت پاکستان کې د سهار 3 مې افغانستان کې اته او په واشنگتن ډی سی کې د اگست 23 نیټه دا د شپې 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم وښې د اوس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو تا پاکستان اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ته په خیبر جنسی کې د افغانستان لخوا په راکټي بریدونو کې د پاکستانی عسکرو په وجنه احتجاج کړي
پاکستان په کلک افغان سفارتکار ته ویلي چې کابل دی په خپل خاوره د هغه ترخګر ډلو پر ضد کلک ګامونه واخلي کوم چې د افغانستان نه په پاکستان کې ترخګر حمله کوي او د دغې دی مخاوني ولشي
اخوا د پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان د 15000 کسانو نمونه د هغه فیرست نوستلی دي چې د ملک نه په بهر تلو په بندیزونه وو
چودري نثار دا خبره د میډیا سره خبرو په وخت کړی ده د نورویل چې په اگزیټ کنټرول لیست یا ای سی ایل کې په زرګونو د داسې بے ګناه خلکو نمونه هم شامل وو چې هیڅ جواز نه لرلو
او د شمالي کوریا او سویلي کوریا ترمنځ د تازه تاوتریخوالي ورستو د سولې خبرې اترې شروع شوې دي ولیکم تفصيلات میډیا ته نه دي ورکړل شوې قدر منو رضون کو پدې نیم ساعته خبری خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ په اړه یو شمیر مهم خبرونه رپورټونه ستاسو لپاره لرو خو اول ورزو د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز وای قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د دوی په یو پوزي چک پوسټ د افغانستان لخوا پراکټي حمله کې سلور پوزیان وجل شوی او یو شمیر جوبل دي پاکستان د پوز د اموړی کو څنګه آی اس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان وای د افغانستان د خاورې د پاکستان د پوز په 8000 فوټه اوچت د اخوندواله پاس په چک پوسټ ترګرو حمله وکړه چې د پاکستان سلور پوزیان وجل او پوز په ځوابي ډزو کې د ترګرو دغه ټوله ډله وجله پاکستان د دغه حمله په سر یو وار بیا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی خارجه وزارت ته بللی او ورته ویلي کابل دی په خپل خاوره د پاکستان په ضد برید کوونکو ترهګرو مخه ونیسي افغانستان هم په وروستیو ورځو کې د ترهګر بریدونو په سر کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین خارجه وزارت ته بللی او ورته د پاکستان په ضد احتجاج درج کړو پاکستان او افغانستان ترمنځ یو وارې بیا تاوتریخوالی رامنځته شوی او دواړه هیوادونه په یو بل د خپلو دښمنانو د ساتلو تورونه لګوي خو څېړونکي وایي د تورونو د لګولو ګټې ترهګرو ته رسي او په کار ده چې د دواړه هیوادونه د ترهګرۍ د ختمولو دپاره یو بل سره ګډه همکاري زیاته کړي پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان د ملک نه د بهر وتلو د پابندۍ په فهرست کې په لویه کچه د اصلاحاتو اعلان کړی دی ویلي دي دغه لیستونه چې د کال 1915 راهسې پکې په خلکو د هیواد نه د وتلو بندیزونه لګېدلي وو هغه سم نه وو داخله وزیر نثار علي خان د ای سي ایل نه د 15000 بې ګناه خلکو نومونه خارج کړي او ویلي دي چې د پاسپورټونو په محکمه کې د تور لیست یا بلیک لیست په نامه فیرست هم ختم کړی دی او د نن نه پس په بلیک لیست یا تور فیرستونه وجود نه لري نوموړي ویلي په تیرو دوو کالو کې څوکم په سیاسي بنیادونو د ملک نه د بهر وتلو د پابندۍ په لیست یا ای سی ایل کې نه دی اچول شوی او په کوریایي جزیره کې د تاوتریخوالي او جنگونو د مخنیوي په خاطر د شمالي او جنوبي کوریا چارواکي یو وار بیا د سولې خبرو اترو ته ناست دي رپورټونه وایي د خبرې اترې 13 ورځ لس ساعته په تاخیر سره شروع شوې په خبرو اترو کې شریکو مرکچیانو د خبرو اترو تفصیل میډیا ته نه دی ورکړی او نه دا معلومه شوې ده چې کم پرمختګ شوی دی او کنه خو څېړونکي وایي د خبرو اترو لپاره د دواړو کوریایي چارواکو یو بل سره کېناستل ډیر مهم دي خو نایجیریا کې د بوکو حرام مشکوک ترهګرو لخوا د یوې حملې په وخت د پوځ مشر بد شوی د نایجیریا پوځ وایي پوځي مشر لیفټننټ جنرال توکور بوروتای په قافله باندې ترهګرو په بورنو صوبه کې حمله وکړه چې پوز په ځوابي کارروایي کې لس برید کوونکي وجل او 15 ژوندي ونیول په دغه نښته کې یو پوځي د نایجیریا وجل شوی او 15 جوبل شوی دي اخوا د اسلامي ریاست په نوم د تندروه ترهګرو ډلې داعش د شام تاریخي ښار پالمیرا کې د پیړو زاړه بوتان او تاریخي ګرجه په بمونو الوزولې ده د لرغونو د آثارو یا آثار قدیمه مشر مامون عبدالکریم ویلي د هغه اندېښنې په حقیقت کې بدل شوې چې داعش وسلوالو 2000 کاله زړه ګرجه بال شامین ټیمپل په بمونو والوزو او د جاپان پایتخت ټوکیو سره نږدې د امریکې په ساګا میهارا پوځي مرکز کې اور لګېدلې. ولې پوځ وایي د امریکا اور وژونکي عملی فوري په اور وجلو قابو وموندله او چاته په کوم ځاني نقصان نه دی رسیدلې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدن کو وایس اف امریکا دی ریډیو تغږی. پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی یو واری بیا خارجه وزارت ته رابللې ورته احتجاج کړی دی په دغه خبره چې په خیبر ایجنسۍ کې په تیرا سیمه کې د افغانستان لخوا ترهګرو چې د پاکستان په پوځي چک پوسټ باندې کوم برید کړی، څلور پوځیان پکې وژل شوي، یو شمېر پکې جوبل دي. نو خارجه وزارت د افغانستان نه افغانستان ته دغه احتجاج کړی چې باید کابل په خپل خاوره باندې د پاکستان په ضد چې کوم ترهګر راپاسي دا غوی مخه ونیسي. اخوا ته افغانستان هم په پاکستان دغه تورونه لګی چې د پاکستان د افغانستان پر ضد چې کوم خلک حمله کوي هغه په پاکستان کې پټیږي او یا ګنې د پاکستان حکومت یې ملاتړ کوي خو پاکستان بیا دغه تورونه نه مني. د ډیو رادیو همکار شفاق مومند پی د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې په اسلام آباد کې یې د افغانستان سفیر جانان موسازی رابللی او په قبایلی سیمه کې د افغانستان لخوا د ویشتل شوو راکټو په بریدونو کې څلور پاکستانی عسکرو په وجنه یې ورته احتجاج کړی دی. پاکستان په کلکه افغان سفارتکار ته ویلي چې کابل دی په خپله خاوره د هغه ترهګر ډلو پر ضد کلک ګامونه واخلي کومې چې د افغانستان نه په پاکستان کې ترهګر حملې کوي او د دغې دې مخه ونیول شي. دا پیښه تېره ورځ د سحر د خیبر قبایلی سیمې په اخون ولا وادی کې رامنځته شوې وه. د دې پیښې ذمهواري د خیبر ایجنسۍ وسلواله تنظیم لشکر اسلام پر سر واخیسته. د پاکستان پوځ وایي چې په پیښه کې ځینې عسکر جوبل شوي هم دي. د پوځ د اطلاعاتو څنګه وایي چې راکټ د افغانستان لخوا وسلوالو ګزار کړي دي. دوی په جاري شوي بیانیه کې ویلي دي چې د یادې درې په سر کې 8000 فوټه اوچته باندې په دغه چک پوسټه ډزې شوي. پوځ وایي چې په ځواب کې دوی د وسلوالو پر ضد هم عملیات ترسره کړي او ورته یې درنه مرګ جوبله ورړولې ده. دا برید په داسې حال شوی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په کابل او قندوز کې د شوو خونړیو پیښو وروستو د تاوتریخوالي ښکار شوي. د دغه پیښو سمدستي وروستو په کابل کې یو خوا د پاکستان خلاف مظاهرې وشوې، نو بل خوا دوه ورځې پس صدر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د دغه پیښو تور نیغ په نیغه په پاکستان ورپورې کړ او ویې ویل چې پاکستان د افغانستان دښمن خپل دښمن بلي، خو بیا هغه د افغانستان دښمنان چې د افغانیانو وینې تویوي په پاکستان کې آزاده ګرځي. د دوی اشاره هغه افغان طالب مشرانو ته وه چې په کوټه کې یې د ملا عمر د مړینې وروستو غونډه وکړه او په مطبوعاتو کې پرې ښکاره بحث شروع شو. د دغې خبرو نه وړاندې پاکستان انکاري و چې ګینې د پاکستان په خاوره افغان طالبان شتون لري. دې تاوتریخوالي کې نور هم هغه وخت اضافه وشوه کله چې د پاکستان په خوله افغان طالبان یو وار بیا پاکستان کې د خبرو لپاره ناستې ته د آماده کېدو راپورونه خپاره شول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د اړې ګړې وخت په وخت پیښې رامنځته شوې دي، خو تېره هفته د اګست په 14 او 18 نیټه هم په سرحدي پوله د افغانستان لخوا د ایپسي په عسکرو برید شوی وو چې پکې درې عسکر وژل شوي وو. په دغه پیښه هم د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې د احتجاج په توګه رابلل شوی وو. هم په دغه پیښه کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین افغان خارجه وزارت ته بلل شوی وو او د افغانستان حکومت داوه وه چې په دغه پیښه کې د دوی 8 عسکر وژل شوي دي. د پاکستان لخوا په قبایلي سیمو کې د کال 2008 نه راپه دې خوا پوځي عملیات شروع کړی شوي او اکثره ترهګر ډلې د دغه عملیاتو نه افغانستان اړخته اوړي او بیا د دغلته نه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو په پاکستان هم دا تور لګي چې صرف د هغه ترهګر ډلو پر ضد خپله قبایلی سیمو کې عملیات کوي کوم چې د دوی ملک ته خطر جوړوي او هغه ټول وسلوال محفوظ ګرځي کوم چې په افغانستان کې خونریزي کوي.
قدر منور دن کو دا وائس اف امریکا دی ریڈیو دے د جلوزو پ کیمپ کی بے کور چکم کڑوال دی غوی احتجاج کڑے دے چی دغل تشری دیر ماشومان دو پار کم سکول دے کم چی د صوبے چکم د قدرتیا پتونو پ وخت کما اداره امدادی اداره دا پی ڈی ایم اے داغے چاروا کی داغ اسکولوں بندی نو داغ برزت بانے ہوئی احتجاج کرے دے رضے سے تبصیلی وور دڑی وڑی خبریال ریاض حسین
د خیبر پختونخوا په نوخر دلا جلوزه کیمپ کې میشته د بې کورشوي ماشومان او مور او پلار او د سکول ماشومان احتجاجونه کړي دي چې د هغوی سکولونه دې بند نکړي شي او دا چې په کیمپ کې میشته د ماشومان د تعلیم او تربیت د فارا دې نور تنظیم وکړي شي. دا احتجاجونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د روانې میاشتې د 15 نیټې نه د غیر دولتي ادارو په ذریعه د 12 تر 15 پورې روان سکولونه او صوبایي حکومت ته حواله کړي شوي دي او د مور او پلارانو وینا ده چې اوس دغه سکولونه بند کړي شوي دي. خو په جلوزه کیمپ کې د انټرنیشنل ریسکیو کمیټي سره تعلق لرونکي د سکولونو پخوانی انچارج مجاهد خټک ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وویل چې اوس دغه سکولونه د صوبایي حکومت اداره پی ڈی ایم ته حواله کړی شوې دي. خیبر پختونخوا کې د ټولو نغټ او یوازینې د بیکوره شوی خلکو جلوزه کیمپ کې زیاتره خلک د خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان سره تعلق لري. خو په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې د قراری راوستونو وروسته دغه خلک واپس خپلو ابایي ځایونو ته ستنیږي. رپورټونه وایي چې په مجموعي توګه په کیمپ کې د 1300 خاندانونو زیات خلکو ژوند کولو چې پکې و زیاتره خلک واپس خپلو علاقو ته تللي دي او د حکومت له طرفه داسې اندازې لګولې شي چې تر 1500 پورې خاندانونه به په دې کیمپ کې پاتې شي. په قبایلي سیمو کې د عملیاتو له کبله په مجموعي توګه د 1500 نه زیات خلکو خپل کورونه پرېښي وو. خو په دغه وخت کې د غیر دولتي ادارو له طرفه په جلوزه کیمپ کې بې کوره شوي ماشومانو ته د زده کړې ورکولو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مرسته باندې کار سرته رسولی شو. څېړنې وایي چې په مجموعي توګه په جلوزه کیمپ کې د 1200 تر 1500 پورې سکولونو کې د 9 تر 1300 پورې ماشومان هلکانو او جنکو زده کړه کوله چې پکې د مقامي اوسیدونکو لپاره د روزګار موقع هم په لاس ورغلی وي. رپورټونه وایي چې د انټرنیشنل ریسکیو کمیټي او مسلم ایډ له طرفه د سپا اوبو ورکولو سره سره ماشومانو ته د زده کړې کار مخ په وړاندې روانو. خو اوس په جلوزه کیمپ کې د بې کوره شوي خلکو تعداد د کمېدو په وجه باندې د صوبایي حکومت په وینا د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف خپل پنډونه پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټی ته منتقل کړي دي. خو داسې رپورټونه مخې ته راځي چې په دغه کیمپونو کې د ماشومانو سکولونه بند کړي شوي دي. په دې حق لمو چې کله د صوبایي د اپتونو ادارې نمائنده د جلوزه کیمپ انچارج فیصل خټک سره رابطه وکړه نو هغوی ډیو ریډیو ته صدا سے جواب ورکړو. یاد دی وی چی پی ڈی ایم ته د حواله کېدو نو ورستو په جلوزه کیمپ کې د غیر دولتي ادارو ګڼ شمیر کارکون کې هم بے روزگار شوې دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو مردان.
نوردن خدا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پاکستان داخلہ وزیر چودھری نثار علی خان پہاغا فہرست یا لسٹ کے اصلاحات کڑی دی کم تر مخچے یو شمیر ہاغا خلق چپا ہوئی باندھے جرمنی آغا د وطن نه باہر نشت لے پا ایئرپورٹ باندھے کلا ہوئی زی نو ہوئی گیری گی واپس پاکستان تستنول کی گی پداغا لسٹ کے آغا اصلاحات کڑی دی او دو 15000 کسانو نمونہ چې د په وینا هغه بی ګناه او هغه د دغه نه بهر کړی دی هغه واست بهر د ملک نه بهر سفر کولای شي. تفصیلی اورو د ډیو رادیو همکارې ماوس جلیل نه په دې رپورت کې.
د اتوار پرست پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د هیواد نه بهر تک باندې بندیز لرونکو کسانو د نمونو فهرست یا ایگزیټ کنټرول لیست کې د مهمو بدلونونو کول اعلان کړی دی. په دې بدلونونو کې د فهرست نه د نږدې 5000 کسانو نمونه لری کولو ترڅنګ صرف د کورونو چارو وزارت ته د اختیار ورکړی شوی دی چې په دې فهرست کې نمونه واچوي او یاتری لری کړي. چودھری نثار دا خبره د میډیا سره خبرو په وخت کړې ده. د نورو ویل چې په ایگزیټ کنټرول لیست یا ای سی ایل کې په زرګونو د داسې بې ګناه خلکو نمونه هم شامل وو چې هیڅ جواز یې نه لرلو او په سلهاو نمونه د کال 1915 راهیسې په دې فهرست کې موجود دي. چودھری نثار د اتوار پر اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې په دې فهرست کې نږدې 8000 نمونه دي چې د بې ګناه خلکو شهرت خرابولو لپاره په دې فهرست کې اچول شوي دي، کوم چې د یوې جمهوري معاشي لپاره د قبول وړ خبره نه ده. چودھری نثار وویل چې دې فهرست کې صرف د هغه کسانو نمونه اوس پرېږدي کوم چې د بندیز لګیدلې تنظیمونو سره تعلق لري. دې ترڅنګ چودھری نثار وویل چې د پاسپورټ مسلو سره تړلې بلیک لیست چې د پاسپورټس ډایریکټوریټ د انتظام لاندې دی، په دې کې 2500 نمونه دي. د دا فهرست د بیخي ختمولو اعلان وکړ او دا یې هم وویل چې اوس په د پاسپورټس ډایریکټوریټ په ایگزیټ کنټرول لیست کې د چانوم نشي چولی، دا کار به اوس صرف د داخله چارو وزارت کوي. چودھری نثار وویل چې د بلیک لیست متبادل په توګه د پاسپورټ یو بل لیست به جوړوي چې پکې به هغه خلک په نخښه کول کیږي څوک چې دوه پاسپورټونه لري او د دې غیر قانوني استعمال کوي. په دې لړ کې به داخله چارو وزارت سره د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے او د احتساب ملي ادارې نیب مرسته کوي. چودھری نثار وویل چې په ایگزیټ کنټرول لیست یا ای سی ایل کې به اوس د یو نوم شاملولو فیصله د سپریم کورټ، های کورټس او امنیتي عسکرو په سفارشاتو اړه لري او د داخله چارو یو کمیټې به هم په دې لړ کې کار کوي. چودھری نثار زیاته کړه چې په دغه لیست کې تر دریو کالو پورې د یو تن نوم پاتې کېدو وروسته که په دغه تن کوم جرم ثابت نه شو نو په دغه فهرست کې د نوم د پاتې کېدو هیڅ جواز نه جوړیږي. د ویل چې په دې فهرست کې به چې د چا هم نوم اچول کیږي نو هغه ته به د یوې میاشت وخت ورکول کیږي چې د ده نوم اچول غلط ثابت کړي. ښاغلی نثار وویل چې دا پالیسي پس لاغې خپل کړې شوه کله چې حکومت ته معلومه شوه چې په دې فهرست کې ځینې نمونه د کال 1915 راهیسې موجود دي.
قدر من اوریدن کو وائس آف امریکا ریڈیو ریڈیو تو گے د کوریا پاڑا باندھی وائس آف امریکا رپورٹ تستا سو پام را گرزو د کوریا د جنوبی کوریا او د شمالی کوریا د چا ترمیان ز چتا اوتری خواله پورستوی کی بیا زیات شوه دی خو سال تا د سولی خبر یتری د اتوار پورس باندھی شروع شوی دی او د خبر اترو کم تفصیل میڈیا تن دی ورکلا شوه خو تفصیل اورو د ریڈیو ریڈیو د همکار کلیم افضل نه د وایس اف امریکا په دې رپورت کې.
په کوریا جزیره نما باندې د جنگ یری ختمولو په سر شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د خبرو اترو لړۍ یو ځل بیا پیل شوه. د خبرې د تیر خالی وزیر اسې دوام لري. د خبرو څخه قسمه تفصيلات د دوړو هیوادونو چارواکو لخوا د مطبوعاتو سره نه دي شریک شوه. چا یا خبرې اترې کامیابی اړه روان دي یا پکې د بخوا وختونو په شان خندان راولاړ شوه. خو هر کله چې د خبرو اترو بل پړاو تیر ورځ شروع شو نو داسې اطلاعات راغلي چې سویلي کوریا خپل پوځیان او سمندري سب میرینز په حرکت کې راوستي. د سویلي کوریا دفاع وزارت تر مخه شمالي کوریا خپل 80% سب میرینز د خپل اډو نه لری کړي او اوس دا وخت دغه سب میرینز هیڅ قسمه معلومات نشته چې په کوم ځای کې پټي دي. د سویلي کوریا د دفاع وزارت ویاند ویلي چې داسې په اول ځل شوي چې دا قسمه حرکت شمالي کوریا لخوا مخې ته راغلی. شمالی کوریا هم د سویلی کوریا سره په پولو باندې پوځي تنصیبات او مشینری سیوا کړي. داسې معلومیږي چې شمالی کوریا یو اړخته خبرې اترې کوي او بل خوا د جنگ تیاری یې شروع کړي دي. د دواړو کوریایي هیوادونو ترمنځ دا د اعلی پای خبرې اترې په داسې حال شروع شوې دي چې شمالی کوریا دړکا ورکړې و چې سویلی کوریا دې زمونږه پر ضد په میډیا کې پروپاګاندا بند کړي او د پولیس سره نږدې لګول شوی لاؤډ سپیکر دې هم لری کړي کینی دوی به په سویلی کوریا باندې حمله وکړي. خو د دړکې نیټه تیرېدو وروسته هم خبرې اترې دوام لري. په واشنگتن کې هم د پیانګ یانګ او سیول ترمنځ د تازه معلوماتو او پرمختیاو نه صدر اوباما ته شیبه په شیبه راپورونه ورکول کیږي. د امریکای خارجه وزارت بیان هم د دواړو کوریا هیوادونو په حالاتو خپل بیان جاری کړي او ویلي دي چې موږ به خپل اتحادي هیواد سویلي کوریا سره په کلکه ولاړ یو او د هغوی سره پوره په تماس کې یو. پوهان وایي چې داسې معلومیږي چې دواړو کوریایي هیوادونو ترمنځ روانو خبرو اترو جنگ ادرولی او دا وخت داسې نه ښکاري چې حالات به نور خراب شي. دا تازه کشاله د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ په دې وجه راولاړه شوې چې د اګست په څلورمه نیټه د یو ماین د چاودنې سره دوه د سویلي کوریا پوځیان زخمي شوي وو او دا پیښه په هغه علاقې کې شوې وه چې کومې ته ډی ایم زی یعنی ډی میلیټرایز زون یعنی د دواړو هیوادونو په شریکه یو ځای چرته چې پوځي مداخلت نشي کېدی او دواړه هیوادونه کولی شي چې په امن سره دغلته خبرې اترې او نور معاملات ترسره کړي. سویلي کوریا دا تور په شمالي کوریا باندې په سر کړو چې دا بارودی مواد دغلته دوی خخ کړی وو او د دې وروستو یې په پولو باندې لاؤډ سپیکرې ولګولې او د شمالي کوریا پر ضد بدې ردې ویل شروع کړل. دا د تیرو لسو کالو کې لومړی ځل وو چې سویلي کوریا یو ځلې بیا په پولو باندې لاؤډ سپیکرې ولګولې او د میډیا د لارې د شمالي کوریا بدخویي شروع کړه. تیر زیارت پر ورځ شمالي کوریا د سپیکرو دغه ټاور په نښه کړو او همدا شان سویلي کوریا هم ځوابي ډزې پیل کړې. د دواړو هیوادونو مشران دعوی کوي چې دوی خپل دفاع کولو ته پوره تیار دي. دا دواړه هیوادونه په تکنیکی توګه کال 1950 راسې د یو بل پر ضد په جنگ کې دي. د امریکې دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی د سویلي کوریا سره خپل جنگي مشکونه په عارضي توګه بند کړي دي. ملګري ملتونه، امریکې او د شمالي کوریا نږدې مضبوط ملاتړی هیواد چین هم غږ کړی چې دواړه دې کلار شي او نورې مسلې دې نه جوړوي.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د انګریزی یو قول دی چې بیوټی لایز ان د آیز آف د بیهولډر، حسن یا ښکلا د لیدونکي په سترګو کې وي. د حسن په اړه باندې یو ډاکومنټري سازه شوې ده او یو فلم ساز شوی دی چې حسن چرته قتل پکار دی. د پوځي انجم نه د دغه ډاکومنټري تفصیل اورو.
په عامه توګه ګڼل کېږي چې ښکلا د فیشن په مجلو کې یا د موسیقۍ په ویډیوګانو کې قتل کېدای شي، خو یو امریکایي فوټوګرافر هغه چرته هم ښکلا ګوري چې د چا په خیال کې هم نشي راتلی. او هغه چې په دې لړ کې کوم کار کړی دی، نو په هغې اوس یو ډاکومنټري فلم جوړ کړی شوی دی چې له وجې به کېدای شي د خلکو لپاره د چا د ښکلي ټاکلو والا روایتي معیار هم بدل شي. ریک ګډاټي یو فیشن فوټوګرافر وو او د ښکلي ماډلانو تصویرونه به اخیستل. هغه څه وکړل چې دا شعبه پرېښودله او د خپلې کیمرې مخې هغو خلکو طرف ته واړولو چې سمو روسی بدنی یا د رویې فرق لرلو. هغه وایي چې د هغه د سوچ کولو انداز د یو البینو جینۍ په کتلو بدل شو. البینو هغه بنده ته وایي چې پیدایشي توګه باندې د سر ویښته او باڼه هم سپین وي او د مخ سرمنې هم سپینه او بې رنګه وي، سترګې هم په ډېرې رڼا کې نشي غړولې. د ریک ګډاټي وینا ده: زه د دې خبرې نه تنګ راغلی وم چې خلکو به ماته ویل چې کوم بنده ښکلی دی. وخت په وخت به دا ښکلي مخونه بدلېدل، ولې زه به هم هغه وم. او د یو فنکار په حیث ماته ښکلا یوازې د فیشن د مجلو په سرورک نه ښکاري، زه خو هر خوا ته وینم. نو بس د البینو جینۍ په کتلو زما سترګې نور هم پرانستلی شوې. ګډاټي بیا د یو بې ګټې تنظیم بنیاد کېښودلو چې پازیټیو اکسپوژر نومیږي او د داسې تصویرونو او ویډیوګانو جوړولو کار کوي چې ورسره د خلکو د پوهیدنې انداز بدل شي او د یو داسې دنیاګۍ سیل پې وکړي چې چرته بدلون نمانځلی کېدای شي، بد ورته نشي کتلی کېدی. نو اوس په ګډاټي او پازیټیو اکسپوژر باندې یو ډاکومنټري فلم جوړ شوی دی، نوم یې دی آن بیوټي. دغه فلم کې د کینیا د هغې البینو ښځې جین وتیرا کردار هم شامل دی چې ریک ګډاټي سره ملاقات کېدلو له برکته د هغې ژوند بدل شو. نوموړي وایي چې ما کله هم دا نه و ګڼلی چې زه ښکلی یم، ما ته داسې چری چا ویلي هم نه و. نو دغه ملاقات زما د ژوند ډیره یو خاص واقعه وه چې هغه زما تصویرونه جوړ کړو. نو ما ته ښه ولګېدل چې څوک خو داسې هم شته چې هغه زما د ظاهري حالت نه سیوا هم ما پیژندلی شي. د ذکر شوي ډاکومنټري فلم پروډیوسر جوانا رټنیک ده هغې چې کله د ریک اخیستل شوي تصویرونه وکتل، نو د دې فلم د جوړولو فیصله وکړه. هغه وایي ریک د کلونو په فاصلې زمونږ نه وړاندې روان دی او مونږ خو بس تر هغه پورې د رسیدلو په کوشش کې یو. جوین او ریک اوس خاریه په خاریه ګرځي چې د ذکر شوي فلم پروموشن یا ترفی وکړي. دوی وایي چې زمونږ دا دوره د پیسو ګټلو دپاره نه ده، د یو پیغام خورولو دپاره ده. نن سبا آن بیوټي ډاکومنټري لاس اینجلس او نیویارک کې ښودل کېږي.
او سواره اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د جوزف کونی او د لارډ د مزاحمتی فوز انصاف ته د ادرولو عالمی تحریک اوس د امریکې د کانګرس ایوانونو ته رسیدلی دی. د امریکې د ایوان نمائندگان د 12 نه زیاتو پارلیمانی غړو د جوزف کونی او د لارډ د مزاحمتی فوز د غندنې د پاره د امریکې د دواړو سیاسي پارټو یو شریک قرارداد ایوان ته وړاندې کړی دی، ځکه چې جوزف کونی او لارډ مزاحمتی فوز د انسانیت خلاف خپل جرمونه جاری ساتلي دي. همداشان اقدام به د امریکې په سینټ کې هم پورته کولی شي، د کم تر مخې چې به د کونی د ګوریلا فوزیانو د لټون دپاره د افریقن یونین د ټاسک فورس د هلو زرو د امریکې لخوا د مرستې کېدو پخلی کولی شي. په دې کې د سیمې ملکونو سره د امریکې د فوجي سلاکارانو د کار د کانګرس لخوا د مرستې جاری ساتلو لوز هم شوی دی. د اگست په 10 تاریخ د امریکې د ایوان غړو ته د لارډ د مزاحمتی فوج د کسانو د لټون او د دوی د منځ د ختمولو د کوششونو حال تیر کړی شو. دوی د هغو ان جی اوز بیانونه هم واورېدل چې د خلکو د راویخولو د پاره کار کوي، او دا تسری ورکړی شو چې د ګوند لاسه د شوو ظلمونو به دوی سره یقیني حساب کتاب کولی شي. په هیک کې قائم بین الاقوامی فوجداری عدالت په کال 2015 کې په جوزف کونی فرد جرم لګولې ده. د دوه وړو کې خونا تر سو وسله بند ګوند یوګینډا، کانګو، سویلی سودان او د وستی افریقې د جمهوری په یو لویه سیمه کې تر 40 کالو پورې ترهګری جاري ساتلې ده، چې له عمله سلور لکه 15-20 زره خلک د خپلو کورونو نه تښتیدلي دي. د دې ګوند بنیاد په یوګینډا کې اخوی شوی و، او د یوګینډا ګاونډي ملکونه د ډېرې مودې راسې د لارډز د مزاحمتی فوج مقابلې کوي. د افریقن یونین، ملګرو ملتونو او د امریکې په امداد په بیګنا خلکو د ظلمونو کولو د دې ګوند طاقت او وستون تر ډېره حده پورې کمزورې کړی شوی دی، خو دا لا تر اوسه پورې پوره ختم نه دی. د امریکې د کانګرس اقدام یو ځل بیا د دې خبرې څرګندونه کوي چې امریکا د وستی افریقې د سیمې ملکونو او حکومتونو سره د لارډز د مزاحمتی فوج په ختمولو کې پوره پوره ملګری ده. موږ د لارډز د مزاحمتی فوج جنګیالو ته غږ کوو چې وسلې وغورځي، تنظیم نه وځي او خپلو کورونو ته ستانه شي. موږ به سیمه کې حکومتونو سره په شریکه د لاندې سطحې د اغو جنګیالو او د خلکو د تختونکو خپلو کورونو ته پستنه د تلو او په عامو خلکو کې د خپل ژوند جواک د شروع کولو د یقیني کولو دپاره کار کول جاری ساتو.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند دپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را، چې په اوجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاس اوجره وي.
تا خو زه نه وایم، تا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې،
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیو ریډیو سارنۍ درې ساعته خپرونې هم په دې ځای پای ته ورسېدې. زه بختور شاه سره د پروډیوسرې محمود جلیل او انجینیر جان ستاسو ناخلو اجازت د پورا ټیم تر څنګ. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې، د افغانستان په وخت 9 بجې به یو وار بیا زموږ همکاران د تازه خبرونو سره ستاسو په وړاندې راځي. تر هغه مو په لوی الله سپارو. خاورز خو وختونه مناسب شو، تاسو ته بدریات کوشي هم په دې سپو باندې تاسو اوریدئ شئ د مشال ریډیو خبرونه. لوی الله پامان.